د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر کړی ده. جوزف لیکلی چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه گرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتبایو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباو ته اشاره شوی و. د امریکا حکومت نوی اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمیر میشت بې اسناده گرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه و. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسیدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
بهر وځو د امریکایانو له یو بیل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کیږو چې د خپل د کډوالو د زیانګړې دوه پیل خي
میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او گرین کارت لري، که څه هم د گرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
هر څوک به مختلفو افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الی ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسره کار کړی. خو د دغه سکرینینګونه نه هم تیر شوي به وي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کوي زه حاضر یم، ځکه چې ما دوسره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ضایع کول دي، ځکه د ستادیو سکرین نه موږ تیر شوي په میاشتو هلته ماتل کړي یو. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه امیډیټلی دوی سټاپ کړه ودرولی، دا یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي دوی له افغانستانه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2025 کال د نومبر له 20 راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیره یو افغان چې د P2 په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
که د ترامپ د پریکړه چې زموږ د ورتک بهیر یې بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له 4 کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیکه شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تیر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ، خو نن دا دی په دې پریکړې کاملا ناهیل کړل شوی یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به له دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو، ځورونو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبې په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوو ټپي شویو غړو یوې سرتېری په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړې لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. پټیل وویل چې دوی د بریج شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه، دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډیرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیک حالت کې دی را دي.
له خبرونو ور اخوا په خوست کې کاروانګر وایي چې سشکال په دې ولایت کې د غنیو کښت ښه نتیجه ورکړي او کچيري په داخل کې د بوري او غوړي تولیدي فابریکې جوړ شي، نو په دې ځای کې به د غنیو کښت پاملرنه لا ډیره شي. لبلې خو د خوست کرنې ریاست مسؤلان د غنیو حاصلات شبولي او وایي په دې ولایت کې د غنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي. مسؤلان زیاتوي دوی به پانګوال د بوري او غوړي د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي او په خپل برخه کې به له هغوی سره مرستي وکړي. نور حل د نجیب الله الخیل پر راپور کې
پخوس کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچه د اړوندې ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګ پانګوال د بوري او غړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچه ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکه غنی کړلې مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړ شي، مونږ په خپل برا دلته جوړوای شو، دا سل په سلو کې دا غنی ابوری ته آماده دي، نو مونږ به دینه خلاصو چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه مونږ برارو رو، مونږ به خپل په کور دینه نه براول رو، ها شاید مونږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصل زیات کې اول زیم چې یو جره منځ کا پلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته مونږ ته یو څلو سترچی گاټه لوسترچی نو دوا جره بای کوم درې کوم.
کاروندګر زیاتوی اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي، خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی. دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړلی وایي
وړه وخه یک بورا وخه یک پښوی هر شی عوام ته تکلیف نه پښوی سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفا سوترا
موږ چې مقصد کنه دی جزون تلس کی څه جوړه کی اندایا جوړه کی بلب د خالق مصروف آشی په دمنځکو کې نن سب زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تا کنه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکنه دای کنه بیا پیکر کی چوالا دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه بالکل تبیا دای زړه نه خوي چې دای کنه زمیدارۍ ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځای مسؤلین وای په اوس وخت کې کاروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنۍ اړتیا او تپکتو په خپل ځمکو د هغو کرنیزو توکو کارته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 40 هکتار ځمکې غنی کرل شوی چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچری فابریکې جوړ شي د غنیو له محصولاتو لاس پلاس د ګوړې او پراتون کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
افغانان دې ته متوجه سوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې ګني ډېر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړي احتمال شته چې کارخانه ته جوړ شي او هغه به نتیجه ورکړي. او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بری د پاره موږ دومره خام مواد ولرو، دومره ګنۍ چې هغه د بری په افریقا هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، ګنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لږوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډیره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي له پاکستان سره د لارو له بندیدو سره د سیمنټو بیل وړې شوې دي. دوی شکایت لري چې له دې عمله کارونه ټکنی شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان دا خبره تاییدوي، خو د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سیمنټ د محل له ایران پرته له تاجکستان او نورو هیوادونو هم واردېږي.
پاکستان سره د افغانستان لارو بندیدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار لستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بیې په بازارونو کې په بېساري ډول پورته شوې دي. کابل کې د ودانیز شرکت مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. جمعه د نومبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قیمتای سیمنټ در
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوې دي. همدا دلیل د تورخم لارې بندیدل دي. غوښتنه زیاته ده. مخکې به موږ ایرانی سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل، خو اوس 650 افغانۍ شوې دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانی شرکت مسؤل شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ایران شرکتونه راوړل، ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل چې خلکو بدل په ساختماني چارو کې ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ باینه چې مخکې ول دغه نه جګ شوې دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره تاییدوي وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزی، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوی چې اوس له ایران واردېږي او د ولایتونو ته چر رسی کې لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې او غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
له پخوا سیمنټ څخه تقریبا ورس کې 200-300 ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 ټن یا 100-100 شل بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لاره داخليدل. او اوس چې دا سمټ د ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې ونه کې زر تنه سمټ د دوغارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي، نو بلا شک چې دا د بازار د ارزه او تقاضا د اصول په اساس باندې ضرورتونو په اساس باندې دغه نقشه د ډیره زیاته جګ شوې ده، خصوصا په مرکزی ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې فاصله د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې مدا قیمت ولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي سیمنټ د محل له ایران پرته له تاجکستان هم واردېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی هم جمعه د نومبر 28 ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو وخت وسره شپږنیم سو وسره افغانۍ ته یو خلته رسیدلی و، خو اوس بیرته یو څه راکته شو او هغه د ایران نام په خام سیمنټ راوړل وسه ډېر راوړو، د تاجکستان نام راوړو 1280 دوره زیالته راځي. اوس نوې ازبکستان او ترکمنستان سره هم قراردادونه وشو، نو یو څه نخې بیرته نورمال شوه دي، اما تر اوسه پورې بیرته خپل حالت نه دی راغلی. زه امیدوارم چې بیرته نورمال شي.
ښاغلی الکوزی وایي په افغانستان کې په ورځني ډول 2-3 سوه ټونه سمنټ تولیدیږي، داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یې اوس په دې هیواد کې 6-8 زره ټونه دی. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 10% سمنټ له پاکستان څخه راتلل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو، لومړنیو خوراکي توکو، میوې، سبزیو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه او درناوی، زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم، او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلې مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړی دی او تقریبا د 3 لسیزونه را په دې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی، او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په 20 کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي، او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سی با خو د شیر هڅه میکړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریمی خو د زکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلی ځلې میکړی دی، خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نصر می هڅه کړی دا مقاله می لیکلی دی، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه، د 3 لسیزونه ډیر شو کال نه را پدې خو لو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کوم دنده راسپارل شوې ده، زما په کې اړتیا وه. په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده، زیار می ګاللې، او خپل برخه خپل ونده په کې سر تر سره ولیده.
مته د سحکاری چې ډیره برخه ستاسو د فعالیتونو به افغانانو سره د امرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي، لغو سره د امرستو په چارو به او په د فعالیتونو به ستاسو هڅه متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب. زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی دغه نوی کډوال خویندورونه چې زموږ راغلي دي زموږ ملګري زموږ ټولنه زموږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅې کوي مرسته کوي کومکونه ورسره کوي او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې به په دغه برخه کې کړې دي اوس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی خو علاوه زما د کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دی او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر ټولو افغانانو پورې رسوي.
ل 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي د خپل دغه تجربه په اړه ته وایست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لباده مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دندې اجرا کړې وي دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شي دي د ژبې زده کول دي د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې شراغلې وي د غوي سره زمونږ د پخوانه کله چې غوي په هیواد کې زمونږ اړې کې وي زمونږ ملګرتیا وا دلته شراغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه په ګډه شروع کړو او دوام لري تکلسه
ډیرخه. پتیرو دوه دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سیو حالت کې ستاسو هڅه سوا او لکوم ستونزه سره مخامخ شوې دي انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې.
او بالکل دا ډېر د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل سه یو شی باید سړی دی یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې د اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپل ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوی دي ښه کارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه راوړي دي دا غي یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه سر ته رسولي وو نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډیر زیات او پر سوال ډیر هواي ورکړه چې د خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتیو په دې اخر وختونو کې کستا سو پام شوې تکل سي بلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغه د افغانانو د جرمي قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیر ناوړه ګټه واخستل شو عوامل او دغه ډیر دي خو د دې نه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره څه ډول ودی دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مورته کولی چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندې پاتې شي.
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل سپتاس ته څرګند دي چې د پیخي چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته توان ورسي وي به هغه ټوله د تصادفي توګه وي د دسی پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو د کورنۍ وسره د ځوانانو سره زمونږ اړې کې ډېری دي. موږ د خپل تجربې لمخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښ د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو، خپل تجربې وسره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو قصه چې ډېره بدنامه ده، ډېره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زموږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یوه ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنۍ سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے دا ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکي خلک راوستلي دغه موضوع ورته تشریح کړي ده. د دې ځانونه په پردي ټولنه کې د دې بد اغېز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي. ځوانان چې لوړې زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کونړ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي. او موږ زموږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده، په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایست، د دې غونډو په باب.
مخو تکل سیب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غوندونه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاسته راوړین لري، دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې، په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو. هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند د مشاعري ترشا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري. د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې بحث کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دی. په دې باندې باید بحثونه وشي. نو په دې باندې موږ د نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که تاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړل دي او مقاله په ویل شوې دي. دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سین مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی کبرغه ټول دغه نه، نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي وي، خو دغه حالې زلې ومنډه رامنډه مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پوري دي. خو د دې ټولنې خدمات چې دي، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي، دا ټول افغانستان ته رسیږي. کزه تاسو ته څو بیل غویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوي وي، البته موږ هم سره سوالي دي. تیر کال چې دي د هرات زلزله زپول سیمه ته موږ 15000 اورو ولې ګلې، د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټول ته نمونه یادول پکار نه دي چې داغه حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمنګ مالی مرسته او تر رسیدلې دي دا وشه په ختیځ ولایتونو کې زلزله وشوي نو تقریبا درې جوپې مرسته زمنګ رسیدلې دي په زورګونو په لسګونو زره او رومنګال ته لیږلي. هدف مې دا و چې زمنګ دا نوم چې ده دادا سینه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه نو حتمن دی باید پکې کونړی نه کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه څه استعمالو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانان ته رسیدلې دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار بنګ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واورې خویدنې پورې دغه کسي زمونږ د ملګرو هدف ته او پام دغه کار مونږ بوختیو. زمونږ فکر چې ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ غو امکانات هم چې د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشاعره د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو به یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل ولادت خاص معلوم نه ځکه چې نو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی تر اغله او ل نیک مرغه فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی باندې غوړه کړې ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب و دا خو زموږ خپل کور دی یعنی
دی د ټول اروپا باندې دی د جرمني
او گاونډي وادونه دی جرمني سره نږدېم دي زموږ دغه ټول فرهنګي بلګري شې دی ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپیښ دي په دې باندې باسونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل لکه دغه تیر مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د په خونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیزه نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنه کې میرمنې څومره وند لري دغه قصې به کې راڅرګللی و او افغانستان یو سره پرتل کړي و. دا غینه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلول هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امدار اس په افغانستان کې دغه د وبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځنګړې توګه د کونړ په سین باندې دا راپورته شوې ده. نو زمنګ یو ډیر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو شرنیزه او ډیره هررخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري. په زمن کې زمنګ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنۍ حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیره په زرفورې مقاله لري.
ډیر زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه ټولنې زبرخوانی راټول دي.
او بالکل خدا ټولنیز فعالیتونه چې ده د خپل سیاسي رنگ لري، ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمونږ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې موږ پکې راچیړو او حکیمانو سره شریکو. موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا داغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټولې روپانه ورته خلک راغلیو. زه تاسو ته بیل ګیوم د دې ول ساتلو څخه کالو کې دې تاسو خبرونه د دې حوصله ونه لري. خو زموږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازۍ د پرمختګ لپاره کوو. طبعا دا سیاسي رنگ خپل یو موږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکو لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین ورسره هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه هغه څه نه کوي لکه څنګه چې تاسو مو ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دي د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي. په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلچر کې به هدا ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکو نسل لپاره ډیر زیات اړین دی او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورم ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریکم کړی دي، بیا ورسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه شته په یو برخه کې بوختي کار کوي، په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي. په دونیو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګړه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل کسړه دې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کې نه دی، یو چت لاندې کې نه او د خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره ورسي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدل شي. په سیاسي او فرهنګي دګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي. فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښګړم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دوه هدفه تعقیب کړي. نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګیډه ګیډه خو تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه که یو نفر راوړي ډیر به ستړي کی که یو یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځینو اغه نم دغه جوړیږي خو خلک په ستړي کیږي نو به دلته خو د دې ټوله می خپل خپل چوکاټ د خپل ضرورتونه دي په یاني زمان کې خلک نشي کوله چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زی خېګه چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخوي خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي دام ډیره خبره ده
څومره ډاډه یاس چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یاد کړی د دوی هدف یو دی
بالکل دا خو د فعالیتونو څرګند ده تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل هغه په یو برخه کې لاسته راوړل لري فعالیتونه کوي ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار د کونړ سیند مشاعري د دې مشاعري هغه لمن څومره پراخه ده په ځمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړې دي یا مثلا هیواد ته دغه زمونږ مالی مرسته چې رسیږي همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي زه فکر کوم چې هدف یو دی یعنی دا به د یو چا ستاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی یو د بلی دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي خو دلته موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو و دغه ملګری دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسائل چې دي تر هکې او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسائل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه مثلاً درغلی او کچیرته د سی اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالي بڼونی سی او دغه بڼ چې ده دغه دا سالم سیالي د دې خلا نورم به ګټي دی دي
غوړم ستاسو رسته لنډه خبره واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر رسته پات شو افغانان دبل کړهو دبلې جګړې توان لري زمونږ وطن چې دی دې مسایلو نه درایستلو پلار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه هر جبه هر قوم او په هر سم پوری تړلي دوه شیان چې دی تکل سه هغه دایمي دي مونږ باید دې سره خپل تړاو خپل مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې او شه دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکي ده نو په کار دا چې د یو موټي افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بل خبرونه د خدای خدي وي
د ازادي میلمه